دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې بعد قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د 340 ارب روپو منصوري، په کوټه کې د څلور پولیس والاو د نیولو او د پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمي واوري.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د اربونو روپیو لګول اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نن د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست ته ځي او د ناټو مشر وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د 340 ارب روپیو د منځوري اعلان کړی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ریاست او سرحدي سیمو قائمه کمیټي مشر ساجد خان مومند پرون مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم دا اعلان د مې پر 15 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال وکړ او زیاته کړه چې دا پیسې به پر هغو منصوبو لګول کیږي چې ولس زیاته اړتیا ورته لري. په غونډه کې د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی محمود خان سربیره له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره لرونکي د قبایلی سیمو منتخب غړي هم شامل ول. ساجد مومن زیاته کړه پر دې سربیره به شاوخوا 12 ارب روپۍ خیبر پښتونخوا صوبه هم قبایلی سیمو ته ورکوي چې ټوله 16 ارب کیږي.
عید نه بعد به انشاءالله زمونږ یو نشست کیږي او هغې کې به هر ایم این ای خپل پروجیکټس راوړي او په هغې باندې به یو ډیټیل ډسکشن کیږي چې هغې کې سکولونه او هسپتالونه او چې څومره زمونږ ستونزې دي نو هغه به انشاءالله دې کې د حل کولو مونږ پوره کوشش کوو.
حکومت له دې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره اعلانونه کړي، خو د قبایلی سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي خو په عملي توګه په قبایلی سیمو کې خاص پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست روانېږي. نوموړي ته د دې سفر بلنه سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړې ده. د پاکستان سرکاري راډیو خبرو کې چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره پر اقتصاد، تجارت، پانګونې، توانایي او د پاکستاني کارګرانو لپاره د روزګار پر مواقع خبرې کوي. پر دې سربېره به دواړو خواوې پر سیمه ییزو او نړیوالو چارو هم بحث کوي. هغه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مې له 15 په سعودي کې دی. د پاکستاني پوځ د اماریکو دفتر ویلي چې د جنرال باجوا او د سعودي ځواکونو د مشر جنرال فیاض الرویلی ترمنځ لیدنه کې پر دوه اړخیزه دفاعي چارو او سیمه ییز امنیت سربیره د افغان سولې پروسې په اړه هم خبرې شوې دي. په پاکستان کې په تیرې شپې ورځ کې له کورونا وایرس 1,300 کسان مړ شوي او 4,298 کسان پخته شوي دي. د پاکستان روغتیا وزارت وایي چې دا ډول په دې هیواد کې تر دې دمه څه باندې 800,000 کسان کورونا وایرس وهلي چې 4,600 ورڅخه مړ شوي او څه کم 500,000 بیرته ورڅخه رغېدلي دي. اخو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره حکومت سر له سبا بیا د مې تر 14 نیټې پورې په ټول هیواد کې د عمومي رخصتیو اعلان کړی دی. نو موږ زیاته کړې چې ولست د وړو کې اختر پر کورونا تیر کړي چې دا ډول د کورونا وایرس پرېدو مخه ونیول سي. خبرونه مشال اړیو خبري. په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي، د ناټو مشر وایي چې دا ائتلاف د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. ینس ستولتنبرګ پرون د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم له افغانستانه د ناټو روزنیز ماموریت راوتل دوام لري، خو په دې هیواد کې د ناټو ماموریت خاتمه له افغانستان سره د دې ائتلاف د اړیکو د خاتمې معنا نه لري. نوموړي زیاته کړه چې اوس دوی دې ته ګوري چې په څه ډول د افغان ځواکونو مالي او روزنیز ملاتړ جاري ساتلی سي. د ناټو مشر په نهال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ټینګ ملاتړ کوي. د پداسې حال کې چې په هلمند او نور ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او طالبان ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. اخوا بیا جرمني پرون د افغانستان د سولې په اړه د څو هیوادونو د استازو کوربه و. دې غونډې ته چې په برلین کې وسوه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد، د افغانستان لپاره د ناټو ملګري ملتونو، برېټانیې، جرمني، فرانس، ناروې او ایتالیا خاص استازي او سفیران ورغلي ول. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر پر خپل ټویټر لیکلی په دې حساسه مرحله کې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ د هم فکرانو ترمنځ د بحثونو او نږدې همغږي دوام ډیر مهم دی. له دې وړاندې هم د افغان سولې په اړه بیلابیل غونډې شوي دي چې زیاتره تر مرکز پر بین الافغاني خبرو، اوربند او تلپاتې سولې وي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شولې نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د 80 ارب روپو د منځوري اعلان کړي. خود جنوبی وزیرستان منتخب پارلماني استاذي په اړه وایي
د پی ټی آی حکومت په قبایلو کې 0/0 کارونه کړي. 100 ارب سالانه آی کی یورپي نګړه کوم د مشکله دي تیرا هغه تاخير شي کار کړل.
په کوټه کې پولیسو د هغه ځوان د وژنې په تور څلور پولیسوالانی ولی چې د زیارت په شپه شپه وجل شوی وو. په خیبر پختونخوا کې کاروباریانو د ګاډو مالکانو د صوبایي حکومت د ټولبند لګولو پریکړه رد کړې ده.
دا ډېره غلطه فیصله شوې ده، تر طرفه فیصله شوې ده. موږ به بار پور نه زموږ ته به خبرو هیڅ قسم عوامو ته ریلیف نشته، عوامو ته مشکلات کې.
سند حکومت د کرونا وایرس ناروغي له وجې وجل شو ټولو سرکاري ملازمینو لپاره د 10 لک روپو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د کمیونټي سکولونو او د بشري پرمختګ کمیشن لپاره شاوخوا 3 ارب روپو منځوري ورکړی ده. چې په اړه د کمیونټي سکولونو د اتحادیې یو مشر وایي
کاردار چې کوم سکولر کې دي تا پراپر فیسیلیټیز ورکی فرنیچر ورکی ماشومان له چې کوټو باندې کینی کچره دا چې موږ توجه ورنکو نو د سره تعلیم د ډیر غټ نقصان ورته.
او په خبرونه کې په خوست کې د غلې او طوفان له وجې فصلونو ته رسیدلي نقصان ترڅنګ شننې او تفسیرې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د 80 ارب روپو د منځوري اعلان کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا د چارواکو په ګډون د حکومتي ګوند یو شمیر پارلماني غړو ګډون کړی و. حکومت له دې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره اعلانونه کړي، خو د قبایلی سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړل خو په عملي توګه په قبایلی سیمو کې خاص پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی راکوي.
عمران خان د مئی پر 15 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې 80 ارب روپۍ به په قبایلی سیمو کې پر هغو منصوبو لګول کیږي چې ولس زیاته اړتیا ورته لري. په دې غونډه کې د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی محمود خان سربیره له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي له قبایلی سیمو د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي هم شامل ول. د دې غونډې یو برخوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ریاست او سرحدي سیمو سفران قائمه کمیټې مشر ساجد خان مومند د مې پر شپږمه مشال رادیو ته ویل چې دا پیسې به د جون میاشتې په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره شدل کیږي. د نوموړي په خبره پر دې سربیر به شاوخوا 12 ارب روپۍ خیبر پښتونخوا صوبه هم ورکوي چې ټوله 60 ارب کیږي.
عید نه بعد به انشاءالله زمونږ په خیبر پختونخوا کې زمونږ د خیبر پختونخوا چې څومره سیکټریز دي زمونږ ایم این ای سره زمونږ به یو نشست کیږي او هغې کې به هر ایم این ای خپل پروجیکټس راوړي او په هغې باندې به یو ډیټیل ډسکشن کیږي چې هغې کې سکولونه او هسپتالونه او چې څومره زمونږ ستونزې دي نو هغه به انشاءالله دې کې د حل کولو مونږ به پوره کوشش کوو. د خیر سره
د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل شو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل شو. د دې وروسته پاتې سیمې د پرمختګ لپاره د 2013 کال د اکتوبر پر 13 د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د دې هیواد د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې قبایلی سیمو ته به د قومي مالیاتي کمیسیون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه هر کال 3% برخه ورکوي. پر دې سربیر عمران خان بیلابیلو قبایلی سیمو ته د ورتګ پر مهال ولسی غونډې ته په وینا کې هم څو ځلې دا خبره تکرار کړې چې هلته به پرمختګ راولي او پر دغو سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي. خلل جنوبی وزیرستان له جمعیت علما اسلام فی ډلی سر اړلرونکو د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب استاذی محمد جمال الدین وای چې د دې پسمه کې هیڅ پرمختیاي کارونه نه دي سوي.
د پیټای حکومت په دغه درې کال کې په قبایلو کې 0/0 کارونه کړی دي. ها تر اوسه پورې د موسکو وزیرستان سره د یو د کار نه دي سوي. د لویزو د برته واده شوی و
اچھا کم دشکل نوموړي زیاتوي چې د فاټا د هر ډول پرمختیاي پلان لپاره باید د اپوزیشن غړي هم دا ډول غونډه تور وبلل سي، ځکه هغه هم د ولس منتخب استازي دي. خو د واکمن ګوند د قامي اسمبلی غړي ساجد خان مومن بیا وایي چې په پاکستان کې د روایت لمخي حکومت ولس ته جواب دی وي، نو ځکه ټول پرمختیاي کارونه واکمن ګوند کوي. دا چې حکومت ولې په تیرو درو کلونو کې لجمن سره سم د کال پر سر سل عرب روپۍ د قبالي سیمو پر پرمختګ نه دی لګولي، نو نوموړی وای چې کورونا وبا او د هیواد اقتصادي حالات د دې ځنډ مهم لامل نه دي. خو هغه زیاتوي چې بیا هم په قبالي سیمو کې د پولیسو او نورو اداري څانګو پر جوړولو سربیره یو شمیر پرمختیاي کارونه کړي دي.
مومندو کې زمونږ اوس وخت کې تقریبا دا 64 کیلومتر یو 40 کیلومتر بل او دا 2 کیلومتر او 3 کیلومتر دا تقریبا 10-15 کیلومتر، نو دا کل ملا کې تقریبا 125-130 کیلومتر روډ باندې کار شروع دی. داسې دا 2007 کې زمونږ په یو فلین جوړ شوی چې په مومندو کې په خیزو بیزو کې ګریډ سټیشن جوړیږي، 15 کروڑ روپیو ته زمونږ ګورنمنټ ایشو کړی. داسې که تاسو وګورئ دا غرنۍ یو غټ د اوبو ډېره غټه مسله وه، سرپاسه 1 ارب روپۍ ورته هغوی جاري کړی دی.
وزیر اعظم عمران خان هم د تیرو درو کلونو پر مهال په قبالي سیمو کې د پرمختګ د یو شمېر منصوبو اعلانونه کړي، خو د قبالي سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي، خو په عملي توګه په قبالي سیمو کې خاص پرمختګ نه دی سوی. د مومند یو مدني فعال او خبريال سناوله وایي چې په بره مومند کې د موبایل ټلیفون سیګنل او نورو سیمو کې بیا د 3G او 4G فعالولو ژمنې وسوي. نوموړي زیاتوي پر دې سربېره عمران خان له افغانستان سره د ګورسل تجارتي لارې پرانستلو ژمنې هم وکړي.
ما غشن دي دوه مسالم د زموږ ګوندو کې او ما غ د سیګنلو مسالم ده او ما غ د ګورسل چې کوم لار بند او ما غم غشن پرته ده، نو لکه زه نه په دغه کې کوم چې را عملی قدمي اغستی وي.
په قبالي سیمو کې کڅم شاوخه درې کال وړاندې د اصلاحاتو بهیر پیل شوی، خو لا هم تر دې دمه سرته نه دی رسیدلی، چې یو تر ټولو مهم خنډ د کافي پیسو نشټوالی دی. د پاکستان وزیر اعظم هلته د پرمختیاي کارونو لپاره کمیټې جوړ کړې او کاري ډلې ګمارلې، خو ځای ولسوای دوی عملی کار ته پته مدي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې زو کوټه تا په کوټه کې پولیسو د هغه ځوان د وجنې په تور څلور پولیس والا نیولې چې د زیارت په شپه وجل شوی وو او د تر زوی جوبل شوی وو. د دې پیښې پر ضد د کوټه خاریانو سخت احتجاج کړي او له حکومت یې په پیښه کې ککړو کسانو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخو حکومت د پیښې د پلټنو امر کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د بیګنا کسانو د وجلو اجازه نشته. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبريال ایوب ترین لکوټه راکوي.
د کوټ پر سر اپ سړک د پنځمبه پښپا د ګرځنده پولیس یی ګل سکواډ له لوري د ناڅاپه ډزو په نتیجه کې یو ځوان فیضان جتک وژل شوی وو او دا غ د کازوی ټپي شوی وو. د پیښ په ځد د کوټ شاریانو سخت احتجاج کړي او غوښتنه کړي ده چې حکومت د فیضان په وژنه کې تورن کسان سم د لاسونی سي او په سزا دی وګماري. په پیش کې د وزل سوي فیضان جتک مړی 13 ورځ د سریا پایدر کې و خاورته سپارل شوی دی. د چا په جنازه کې چې په ګڼ شمیر کې شاریانو ګډون کړی وو. پر دې مهال ځینې خپلوان او مشالی ډو ته وویل چې د ایکل سکواډ له لوري په ناقانونه توګه د وزل سوي ځوان فیضان جتک واده د اختر وروسته وو.
ناجایز ولی شروع دا مظلوم چش بنا کړی دی، چاته نقصان رسول دی چې شو د گاډی کی لو دروي گاډی سایت ته کی ته ټکان ولی کوي ته ټکانم کوي انزب کوي یو سړی ته مغ د خواس وګرځي چې دا ټکان پاو کی د مخ مخ دا کم جایز اصول دی. دا کړی دی ناجایز کړی دی، ډیر غلط کړی دی. جلد سے جلد دوه روز کې اندر کې دغه 5 ور کی سزا موت ور کی. الله قران وايي خون کا بدلا خون. دا مش سرکار څخه اپیل دی دا تر خلک 5 نه کی او دا ګسر پر دا شکور وزړي به د نور د پاره دا تر عبرت چې د تخپل روزګار کو خپل نو کری کو کنده نو کری دی روزګار خدا مقصد نه دی چې ته دا تر نه کی کوي خلک به ولې دا خو د دا چا دا ګور دی پر مور به ستیری دی پر پلار به نن ستیری دی پر کور به خور پر بچان پر دا کور به ستیری دا د اختر بعد دا لک وادو ته مور به ستیری مور به څه خوري دا لوی دا زوی لوی زوی لګل کړي دا دونه شریف پاله کو ته دی بدمعش نو ز درو ته لو بدمعشی پر بشار کې بدمعش کول خپل الله روان دی ته وښته به دې مخه مخ وښته.
بل پلو ته په صوبه کې د حزب اختلاف لوري هم د فیضان د وژنې په کلک غندنه روانه ده. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د اسب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي اختر حسین لانګو زیاته کړې ده چې و ایګل سکواډ ته د موټرانو د قتلو قانوني حق نشته.
ایګل سکواډ والا دا فورس شکایتونه بیخي زیات دي، بیخي ډېر دي چې خلکو تنګولم کوي، خلکو سره زیات توپ هم کوي، خلکو بې عزتي هم کوي، اور دا نور معاملات کې منوال دي، کرپشن کې منوال دي. د خلاف تقریبا هر تانه د کوټ ریکارډ و باسي د هر تانه اس اچ او د ایګل فورس خلاف هم خپل رپورټ یې استولې دي. زموږ مطالبه د واقع بعد د سرکار سره د ایار ترټی صدا د چې دا کم سم د ایګل فورس دي، د ایګل فورس د ختم سي، ول ایګل فورس خپل د اختیارات څخه تجاوز کوي. د ایګل فورس خپل اختیارات او قانون کې هم ایګل فورس ته دا نشته چې د روډ باندې ودرېږي او ناکي ولګي. د دې صرف اختیارات چې د غشت پورې محدود دي او د انټي ټیررزم غدي.
خپل په کوټ کې پولیسو د فیزان جتک د قتل په تور کې څلور پولیس والا نیولې او د دوو نورو د نیولې هڅې روانې کړې دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان د اکت شوانی د جمعې په ورځ ومشالېډو ته وویل چې په پېښ کې د تورونو پولیسو د نیولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته کړل شي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د پولیسو مشر طاهر ایرای د پېښ په اړه د پلټنې امر کړی چې لامل یې د مې پښپژ منېټه د کوټ په سریاب تانه کې د فیزان جتک د کا د زخمي زوی پر غوښتنه باندې مقدمه درسوي وا. او په اف آی آر کې د غشپژو پولیسو والا په ضد د قتل مقدمه لګولې دي. پر چا چې تور دی چاغو د پنځشنبه په شپه د کوټ پر سریاب سړک پر یو موټر ډز کړي چې لامل یې فیزان جتک وزل شوی وو. بلخواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې تیر ورځ د صوبایي کمپنۍ په غونډه کې هم د سریاب سړک پر دې پېښه باندې سخت خواشنۍ څرګنده شوی ده. ورسته په یو بیان کې ویل شوی دی چې په پېښه کې تورن کسان به د انصاف په خاطر د قانونو مخته وړاندې کول کیږي او د غزمنې کورنۍ سره به هر ډول انصاف کیږي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو له لوري ویل شوی وو چې حکومت به کله هم و هی چاته په ناقانونه توګه واک او اختیار په خپل لاس کې د اخیستلو اجازه ورنه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
لکوټي ورستازو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت هغه پریکړه کاروباریانو او د ګاډو مالکانو مسترد کړي چې وایي د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره به له سبا څخه د مې تر 14 نیټې پورې ټولبند لګوي. کاروباریان وایي دوی وار لمخه له تاوانونو سره مخ دي او د پریکړې سره به یې ستونزې نورې هم زیاتې شي. حکومت دا هم ویلي چې د روژې د اخري جمعې او اختر لپاره یې هم احتیاطي لارښوونې جاري کړي چې باید په ټینګه عملي شي. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
پروندمای پښپګما پیښور کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان په مشرۍ کې د کورونا د مخنیوي په هدف یو غونډه کې دا هم ویل شوی هغه خلک چې د اختر د پاره کورونو ته ځي د ګاډو اډې بورته د مای په اتمه او په نهمه کولاوي. د وزیر اعلی د دفتر جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی په دغه غونډه کې د پیښور کور کمانډر چیف سیکرټری خیبر پښتونخوا او د پولیسو د صوبای مشر نه علاوه نور ذمہوار هم ګډون کړي دي. پونډه کې فیصله شوه چې د یاد نوټو ترمنځ د کرونا د مخنیوي لپاره لاکډاون به خامخا عملي کول شي. د سیلګری ځایونه به مکمل بند وي او که څوک د سیلګری لپاره تلل واپس کول نه علاوه بورنه جرمانه هم خسته شي. البته هغه ګاډي چې سامانونه وړي ورته به اجازه وي. دوی ویلي چې د روژې د میاشتې اخیری جمعې منځ او د اختر د منځونو لپاره د حکومت لخوا احتیاطي تدبیرونه هم جاري شوي دي او هغه به عملي کول هم شي. نور هر رقم بازارونه به مکمل بند وي سوا له هغه چې حکومت ورته د قانون د لاندې اجازه ورکړي. خو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو لخوا د حکومت دغه فیصله مسترد کړې شوې دي. ویل شوي دي چې دوی هسې هم د تاوانونو سره مخ وو او که د اختر ورځو شپو کې کاروبار بند شو نو نور به هم تاوانیان شي. د پیښور د تاجرانو د اتحاد مشر غلام بلال جاوید مشاد رډو ته وویل چې د دوی بنن لکه د مای په اومه د ځلې انتظامی پیښور سره خبره کیږي چې بازارونه باید ولاوي.
دا د سوشل دی چې کوم صوبایي حکومت او د فیډرل حکومت چې کوم فیصله کړی دی هغه موږ ټوټلی جدې موږ مسترد کړی دی چې موږ د کوم اسوسییټ ممبرز دی هغه تقریبا 7000 نفر دی اور چکم دا انڈسٹریز دی اگر 1000 نہ پڑا دی نو دا کوتا سو تما یو چیمبر خالی ویل دے سر چیمبر دے کے مردان اور دا سو پشاور چیمبر ہمارا چیمبر مشتا
دا دین علاوہ پی خور پولیس ہم دا لاک ڈاؤن دا حال احوال معلومولو دا پارا کنٹرول روم جوڑولو فیصلہ کرے دا دوی وای ہر چوک چی دا لاک ڈاؤن خلاف ورزی کوي دا قانون دا لاندے بور سر چلن کولے شی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګاډو محکمې هم د اتم نه تر د 14 مې پورې د ګاډو د اډو د بندولو اعلامیه جاری کړې ده. وای یوازې شخصي ګاډي ټیکسی گاڑی او رکشی به 50% سورلی وړ دی شي خو زیاتوي چې هسپتال تتلون کی گاڑی او مالونه وړون کی گاڑی به آزاد وي د پیښور د بی آر ټی د ترجمان پوینه چې د بی آر ټی بسونو چلول او تر دې پورې چې په بی آر ټی کې سایکل سرویس په هم د دغه نیټو ترمنځ بند وي د پیښور د حاجی کیم اړې د گاډو د مالکانو د تنظیم صدر خان زمان پر دې وای د لاکډاون د فیصلې سره به یوازې د پیښور دننه چلیدونکي 3000 گاډي بند شي ولې له پیښور د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو پنجاب سن او بلوچستان صوبو ته چلیدونکي په سونو گاډي به هم ودرېږي دی وای دغه فیصله دوی ته په تاوان تمامېږي او باید حکومت داسې فیصله ونه کړي چې د گاډو د مالکانو سره سره مزدورکار ډرایورانو ته هم پکې مالي مشکلات جوړ شي
دا ډېره غلطه فیصله شوې ده تر طرفه فیصله شوې ده حکومت رو ریلوې ټرین چلیږي نو په دې باندې مونږ بھرپور مزاحمت کوو به خبرو هیڅ قسم عوامو ته ریلیف نشته عوامو ته مشکلات کې
حکومت وایي چې کرونا ده کنه اوس تاسو سره د کرونا احساس نه وي کنه که څنګه
کرونا احساس تا خو کرونا خو بیا خیر نو په خاطر چې عوامو ته خو څه 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 ریلیف په ورکړي ده کنه کله نو په وړاندې دا لاکډاون چې له ولې چې دوره زبا لاکډاون یو په زوره زبا نه ني ته په زوره زبا لاکډاون هغه شته له کرونا او دا دوره زنيسته نه زب دې باندې سوچ کوم دا کومه ډرامه ده
خو د صوبای حکومت د کرونا د مخنیوي ادارې د پولیسو د محکمې او د صوبای حکومت د ترانسپورت ادارې لخوا د جاري شویو خبر پاڼو کې دا یو خبر یو شان لیکل شوی چې دوی به د لاکډاون خلاف ورزي کوونکو په ضد قانوني عملیات خامخا کوي او هیڅوک بنه پرېدي چې د قانون فیصله ماته کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
زو کراچی ته سندھ حکومت د کرونا وایرس ناروغي لوجي وجل شو ټولو سرکاري ملازمینو ته لس لس لاکه روپو ورکولو اعلان کړی دی د حکومت تر دې پریکړې وروسته پروند خزانه صوبایي څنګه په رسمي ډول ایوا اعلامیه خبره کړې چې پکې ویل شوې چې د سندھ حکومت کابینې د اپریل پر 28 د دې منځوري ورکړې و چې د کرونا وایرس په ناروغي مړ شو هر سرکاري ملازم کورنۍ ته به لس لس لاکه روپۍ ورکوي په دې اړه نور تفصیل نیاز علی خان راکوي
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مای په شپګه د مشال یوډیو په غوښتنه ویل چې تر وسه کوم سرکاري ملازم چې کرونا وایرس له امله مړ شوی ټولو تبا دا روپی ملاویږي
جب سے کرونا کی یہ ہماری جدوجہد سٹارٹ ہوئی ہے
دیوائی چی دا کلینا کرونا وائرس پا صوبہ کی خور شوی منگ دا پر ایک رکڑی چی ٹھولو مڑو شو سرکاری ملازم نتبا دا پیسی ورکول کی گی او وزیر اعلی سن نن ہم دا ڈاکٹرانو سرا پا یوگنڈا کی دا خبرہ کھڑی دا
آج بھی ایک میٹنگ جس میں وزیر اعلی سن نے اس بات کو ڈاکٹرز کے سامنے
په پاکستان کې تیر کال د کرونا وایرس د ډومبۍ سپې په وخت د ډاکټرانو اتحادیې د سن حکومت څخه د روغتیا کارکونکو لپاره د شهید پیکج غوښتنه کړې وه د پاکستان میډیکل اسوسیشن یو مشر ډاکټر قیصر سجاد د سن حکومت د دې پریکړې هرکلی کړې او وایي چې نورې صوبې او مرکزی حکومت دې هم د مړو سرکاري ملازمینو د کورونو مرستې لپاره ګامونه پورته کړي
یہ بہت اچھی بات ہے کہ 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں 1 ملین
دیوائی چدا یو خو خبر ادا چې 10 لاکھ روپے ورکول کیږي منګل اوګدې مودې راسی له حکومت څخه غوښتنې کولې د دې پیسو هدف دادې چې د مړی کورونو سره مرسته وکړي زکات چې د دوی خپلوان په وبا کې مړ شوی دي مرکز او نو ټولو صوبو له هم پکار دي چې هغه هم د مړی ملازمینو لپاره د پیکیج اعلان وکړي پکار دا چې په کوم ورځ څوک مړ شوی دوی ته باید د تغیر وزي څخه دا پیکیج ورکړ شي
اوس دن سه انکو پیکیج دینا چاہیے
سن حکومت خو خپل ټولو سرکاري ملازمینو لپاره د یو پیکیج ورکولو پریکړه کړې خو بل خوا د خیبر پختونخوا بلوچستان او بیا مرکزی حکومت تر وسه داسې څه پریکړه نه ده کړې د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر فضل منان وایي چې حکومت ورسره ډېرې وعدې کړې خو تر وسه یې پوره نه کړې او همدارنګ چې په بلوچستان کې سرکاري ملازمین چې د کرونا وایرس په ناروغي مړ شوي حکومت لخوا ولا څه پیکج نه دی ورکړي د سن حکومت د سرکاري شمیرو تر مخه په صوبه کې تر وسه د 300 نه زیات سرکاري کارمندان د کرونا وایرس په ناروغي مړ شوي چې پکې د ټول نه زیات 55 ډاکټران او د روغتیا کارکونکو شامل دي د سن د سرکاري شمیرو تر مخه د تعلیم په محکمه کې سلويخ او بیا د پولیسو او نور محکمو کې هم په ډیر شمیر سرکاري ملازمین مړ شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو یو بل رپورت طرف ته د پاکستان مرکزی حکومت د کمیونټي سکولونو او د بشري پرمختګ کمیشن لپاره د 2.4 کروڑ روپو منځوري ورکړی ده. د کمیونټي سکولونو استادانو د دې اقدام هرکلی کړی او وایي چې له تیرو 11 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي. د پاکستان د خزانې وزیر ویلي چې دغه پیسې به د سکولونو او کمیشن د پرمختګ لپاره کارول کیږي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د اقتصادي رابطو کمیټې د کمیونټي سکولونو او د انساني ترقی قومي کمیشن لپاره د 2.4 کروڑ روپو منظوري ورکړي او ویلي دي دوی به دغه پیسې د ترقی او د نورو کارونو په لړ کې خرڅ کړي. د مې په 5مه په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین په مشرۍ کې په شوې غونډه کې د دې ترڅنګ د نورو کارونو لپاره هم 40 ارب روپو منظوري ورکړی شوې. په دغه منظوري د ټولنې لپاره د بنیادي تعلیمي ادارو والا خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه دوی وایي د تیرو 11 میاشتو راهیسې تنخواګانې ورته نه دي ورکړی شوي. د کمیټې لخوا د کمیونټي سکولونو لپاره 1.5 ارب روپو منظوري ورکړی شوې ده. ارشاد علي خان د دغه سکولونو د استادانو د اتحادیې د پاکستان مرکزي نائب صدر دی او مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د 6 لکھ نه زیات ماشومان په کمیونټي سکولونو کې سبقونه وایي، چې یوازې پکې د خیبر پختونخوا د پخواني فاټا په سکولونو کې 3 لکھ ماشومان شامل دي.
دې پاتا دی پیسې موجود دي حکومت سره نیو مد ډیسټریکټ کې پکار دا چې کوم سکولونه چې دي تا پراپر فیسیلیټیز ورکي فرنیچر ول ورکي ماشومان ول چې کورسو باندې کینی نن د ټاک زمانه نو په افغانستان کې هم خلک په لپټاپ په ذریعہ سره تعلیم ورکي ماشومان ته نن زموږ په سکول کې ماشومان موږ په ټاکو کې نو الریډي د کورونې سره د ماشومان ګورنمنت ډیر ځات خراب شوی دی. کچې ردا چې موږ توجه ورنکو نو دې سره به تعلیم ته ډیر غټ نقصان ورسی.
د مومندو دیو کمیونټي سکول استاد جمیل شاه مشاد ریډو ته وویل سکول کې هیڅ یو رقم سہولت نشته، دوی په ځمکو ماشومان کې نوي وړاندې ورسره شپږ شلي ماشومانو ولې نن وختونه دغه شمېره د نیمایي نه هم راښکته شوي او یوازې 50 ماشومان یې سکول ته سبق لورځي.
موږ د اوس فلاد موږ دوه استادان نو موږ زه خو اول مثلا موږ د استادان تنخواګانې جواب په برخه وښنه ورکې کیږي نه بیا مې چې کوم ځای تنخواګانې بیخي کمې دي ملري تنخوا ورته ویل نه دي په کار. ما اوس تقریبا د 12 میاشتې چې موږ تنخوانه ده
دغه کمیونټي سکول نه په قبایلي ضلعو کې د کال 1989 راهیسې جوړ شوی. مقصد د ارشاد علی خان پوینا چې هغه ځینو کې ماشومانو ته تعلیم ورکول چیرته چې په ډیرو غنو او لور آبادو کې سرکاري سکول نه وو. استادان وای دوی 15 کاله د ماشومانو د تعلیم په لړ کې خدمت وکړ خو د حکومتي ادارو له خوا ورسره ډیر کمی مرستې کیږي. یو کار وړاندې د دغه سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د 2 ورځو لپاره درنه هم ورکړې وه چې وروسته ورسره د وفاقي حکومت له خوا د دوی د مشکلاتو هوارولو وینا هم شوه وه. دغه سکولونو استادان وای دوی له هم د تنخواګانو نه محروم دي. سکولونو کې د تعلیم لپاره مقرر شوی سہولتونه نشته. د زیاتره کمیونټي سکولونو ودانې هم د خټو جوړې دي خو دغه ودانې د حکومت لخوا نه، او که حکومت ورسره کوم مرسته کوي نو هغه یوازې د سرکاري کتابونو په شکل کې ده. د یاد کمیټې لخوا د انساني ترقی لپاره قومي کمیشن نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لپاره هم 1.4 ارب روپۍ منظوري شوی. دغه کمیشن د محمدو لپاره د مشر ریحان شاه پوینا دوی په محمود کې 2 سکولونو او مدرسو ته خپل استادان ورکړي. د دوی لخوا په رجستر شوي دیني مدرسو کې هم دنیاوي تعلیم ورکول کیږي او د دوی لخوا د مقرر استادانو په نگرانۍ کې 1500 ماشومان زده کړې کوي.
نو په دغه کې د استادانو د هغوی ذریعه معاش چې دی همدا خدمت دی همدا استادي ده او د هغوی تنخواګانې بندې وي نو موږ هم د دې ډېر احساس وو او د دې موږ شکریا ادا کوو د فیډرل ګورنمنټ د وفاقي حکومت. ان شاء الله اوس به د هغوی دغه سرګرمۍ په دې تعلیمي ادارو کې په دې مدارسو کې په ښه انداز باندې جاري ساتلی.
د ارشاد علي خان پوینه چې یوازې محمود کې د کمیونټي سکولونو شمېره 300 پورې ده او هر سکول کې لږ تر لږه 50 او زیات نه زیات 300 پورې ماشومان زده کړې کوي. د اقتصادي رابطو دغه کمیټې د دغه سکولونو نه علاوه د کووډ 19 د مخنیوي لپاره د هسپتالونو او په آفتونو کې د کارکونکو ملکي ادارې نه علاوه د نورو ادارو د ضرورتونو لپاره هم پیسې منظوري کړې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
Thank you.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د 30 ارب روپیو د منځوري اعلان کړی دی. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د ریاست او سرحدي سیمو قائمه کمیټه مشر ساجد خان مومن پرون مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم د غونډې پر مهال زیاته کړې چې دا پیسې به پروغ منصوبو لګول کیږي چې ولس زیاته اړتیا ورته لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په دریوزنی سفر ریاست روانېږي. نوموړي ته د دې سفر بلنه سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړې ده. اخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مې له 15 په سعودي کې دی. د پاکستاني پوز د امریکو دفتر ویلي چې جنرال باجوا او د سعودي ځواکونو د مشر جنرال فیاض الرویلی ترمنځ لیدنه کې په دوه اړخیزه دفاعي چارو او سیمه ییز امنیت سربېره د افغان سولې پروسې په اړه هم خبرې شوې دي. په پاکستان کې په تیرو شپږو ورځو کې له کورونا وایرس 1,000 کسان مړ شوي او 4,298 کسان پاخته شوي دي. د پاکستان روغتیا وزارت وایي چې دا ډول په دې هیواد کې تر دې د مڅ باندې 800,000 کسان کورونا وایرس وهلي چې 4,608 ورڅخه مړ شوي او څه کم 900,000 بیرته ورڅخه رغېدل دي. په داسې حال کې طالبان په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د ناټو مشر وایي چې دا ائتلاف د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یانس ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم له افغانستانه د ناټو روزنیز ماموریت راوتل دوام لري، خو په دې هیواد کې د ناټو ماموریت خاتمه د افغانستان سره د دې ائتلاف د اړیکو د خاتمې معنی نه لري. نوموړي زیاته کړې چې اوس دوی دې ته ګوري چې په څه ډول د افغان ځواکونو مالي او روزنیز ملاتړ چارې ساتلی شي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د افغانستان د بارانو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته رسیدلی دی. د افغانستان د بارانو چارو وزارت وایي چې ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دې سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملی پلانونو رڼا اچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د سیړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې په څارنوال او ځنو نورو چارواکو یې بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایډن ادارې په جنوري میاشت کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولای شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستاوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تیره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
د دې سفر قرار است هیئت افغانستان اراده او برنامه
های د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د چنګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د څېړنې او پراتلونکي کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال زبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشريت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لې افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلې، خو په دې اړه جزئیات ندي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2020 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغه یې بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورن کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه دروان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تر هغه وروسته د موجوده وفاقي حکومت د ختمېدو یا د اسمبلیانو د ماتولو خبرې پیل شوې چې کله د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر په خپلو ټلویزیونی خبرو کې وویل چې که د وزیر اعظم عمران خان د کار په لاره کې خنډونه جوړ کړل شول نو هغه اسمبلیان هم ماتولی شي. څېړونکي وایي که څه هم دغه خبر ته په پاکستانی میډیا کې تر ضرورت زیات اهمیت ورکړل شو، خو په دې خبره کې تر یو حده حقیقت شته چې د موجوده وفاقي حکومت او د فوز ترمنځ اختلافات په زیاتی دودی. دا چې د دغو اختلافاتو وجوهات څه کېدای شي په اړه یې تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر تیره اونۍ په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو چې که وزیر اعظم عمران خان وغواړي نو اسمبلیان یې ماتولی شي. دا خبر د پاکستان په ځینو رسنیو کې د عاجل خبر یا د بریکنګ نیوز په توګه نشر شو. په ټولنیزو رسنیو هم داسې خبرې روانې دي چې ګینې په وزیر اعظم عمران خان د کار فشار دی او یا هغه کار کولو ته نه پرېښودل کیږي او یا هم دا چې د پوز او د موجوده وفاقي حکومت منځ اختلافات په زیاتی دوتی. په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد تمای پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل اسد عمر دغه خبره پر دې کړې ده چې ګینې ځینې قوتونه عمران خان د لارې لری کول غواړي.
پوجی اسٹیبلشمنٹ دے وڈ کردار دے پتا سو گوری دا اسد عمر ہم بیان دے پرون ڈاکٹر شیل مزاری ہوئی بھی دی چی پا عمران خان باندے پا حکومت تا مجھر پشار دے اور دا ہنشان کتا سو گوری نو دا حکمران ڈلی کم گوری ناغیل دا کی زیب دے دا خبر اتری کئی چی عمران خان تا ازاد توگ باندے کار کون اجازت نش درون اندازہ دا دا چندر دیر اختلافات شتے عمران خان دے زیاد دا پشار دلانی رہے.
اپریل میاشتې په دیرشمه اسد عمر په خپله ټویټر پاڼه د هغه ټلویزیوني پروګرام یو وړوکی کلیپ خپور کړی دی چې پکې نوموړی وایي که عمران خان کار ته پرې نه ښودل شو نو هغه اسمبلیانې ماتولی هم شي. نوموړي وړاندې لیکلي عمران خان د چا د دړکو نه نه ویریږي، هغه یو سیاستوال نه بلکې یو لیډر دی او واک ته ځکه راغلی چې د ولس خدمت وکړي. بلخوا له لاهوره کالم لیکونکی او د سیاسي چارو پوه محمد بلال غوري د مې پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم د اسد عمر خبرې ته میډیا زیات اهمیت ورکړ، خو دا خبره مهمه ده چې د پوز او موجوده حکومت ترمنځ اختلافات زیاتیږي.
زما په خیال د اسمبلیانو د ماتولو خبرې ته میډیا څه اهمیت ورکړ او د بریکنګ خبر په توګه نشر کړ، خو ځینې نور داسې وجوهات دي چې له وجې دې خبرې ته ډیر اهمیت ورکړل سو. لکه عمران خان ډیری طوفانی دورې پیل کړې دي، گلگت، فیصل آباد، ملتان او قبایلی ضلعو ته لاړ او پرمختیایي پروژې اعلان کړې. نو له دې نه داسې اندازه کیږي چې عمران خان هم په دې پوه دی چې کېدای شي دا حالات د انتخاباتو اړخ ته روان دي، ځکه چې کله انتخابات را روان وي نو په داسې کارونو کې تیزوالی راسي. باقي که د کارکردګۍ خبره ده، نو زما په فکر د موجوده حکومت کارکردګۍ خرابه نه
بلکې ډېره خرابه ده. ټولنیزو رسنیو د پاکستان ځینې د سیاسي چارو کارپوهان دا هم وایي چې په موجوده وخت کې د ملک زیاتره مهمې مسلې د پوز تر واک لاندې دي او دا شان زیاتره د بهرنۍ پالیسۍ، ملکی او داخلي امنیت او د بهرنیو هیوادونو سره د تعلقاتو په اړه خبرو کې لومړی پوځي مشران وي او له هغې وروسته حکومتي مشران پر دغو موضوعاتو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي عیار د مئی پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم په موجوده وخت کې د پوز او د حکومت ترمنځ د اختلافاتو خبرې کیږي، خو دا وخت له پوز سره د موجوده حکومت کوم بل متبادل هم نشته. په پاکستان کې سیاسي مشران دا دعوه کوي چې د تحریک انصاف ګوند موجوده وفاقي حکومت د پوز په مرسته په تیر انتخاباتو کې کامیاب شوی دی، خو د تحریک انصاف حکومتي مشران دغه دعوه ناسمه بولي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، د پاکستان د اقتصادي چارو پارلماني سیکرټر محمد یعقوب شیخ وایي که اروپایي کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړ نو پاکستان به د ډیر تاوان سره مخ شي. حکومت یې سفارتي هلې ځلې شروع کړي چې د هیواد یاد حیثیت پر ځای پاتې شي. د اپریل په 9مه اروپایي پارلمان یو قرارداد منظور کړ چې پکې له اروپایي کمیشنه غوښتنه شوې چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته په پاکستانی برامداتو د مالیې نه اخیستو پر پریکړې دې له سره غور وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان 25% اکسپورت اروپایي هیوادونو ته کیږي، که یاد حیثیت یې ختم کړل شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورت کې.
د پاکستان اقتصادي چارو پارلماني سیکرټري محمد یعقوب شیخ وایي حکومت یې پر دې اړه هلې ځلې کوي چې اروپایي پارلمان د پاکستان جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس یا جی ایس پی پلس حیثیت ختم نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي پارلمان یو داسې قرارداد منظور کړی چې پکې له اروپایي کمیشن غوښتنه شوې چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته پر پاکستاني صادراتو د مالیې نه اخیستو پر پریکړې له سره غور وکړي. محمد یعقوب شیخ چې د قومي اسمبلی د کامرس یا تجارت قیمه کمیټه غړی هم دی وایي که اروپایي کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړ نو د پاکستان به ډیر تاوان وشي. نوموړي په 5 مئی مشال ډو ته وویل چې حکومت یې سفارتي هلې ځلې شروع کړي چې د پاکستان یاد حیثیت ختم نه کړل شي. البته نوموړي دغه سفارتي هلو ځلو په اړه وضاحت ورنه کړ او زیاته یې کړه
زما په خیال زموږ تقریبا 50% برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي، نو یو ته شبه پیدا شي. موږ ډیر زیات اندېښمن یو ځکه چې موږ خپل صادرات زیاتول غواړو. موږ هر ډول کوشش کوو چې د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم نشي. بالکل موږ سفارتي هلې ځلې کوو.
اروپایي پارلمان په 9 اپریل د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ته د بیا کتنې قرارداد ځکه منظور کړ چې د دوی په آن په پاکستان کې پر خلکو د مذهبي تورونو لګیدل او په خبرجالانو او ولسي ټولنو آنلاین او نورې حملې زیاتې شوې دي او د مذهب سپکاوي قانون ناسم استعمال کیږي. په یاد قرارداد کې له پاکستان غوښتل شوی چې د 1990 تراګری مخنیوي قانون کې دی بدلون وکړي شي چې دا رنګ د مذهب د سپکاوي مقدمو او ریدنه په تراګری مخنیوي عدالتونو کې ونه شي. په قرارداد کې په پاکستان کې د حقوقو احتجاجونو یادونه هم شوی چې دا روستیو کې له پاکستان د فرانسې سفیر شړول لپاره د کلدم مذهبي تحریک لبیک پاکستان ګوند پلویانو وکړل. دغه راز د پاکستانی پارلمان د هغه قرارداد یادونه هم شوی چې د فرانسې سفیر شړلو په حق لږ د بحث لپاره منظوري ورکړل شوه. د یادونه ده چې د جی ایس پی پلس سکیم له مخې د پاکستان په ګډون د ځینو نورو ترقي پذیر هیوادونو مصنوعات چې د یورپی یونین منډیانو ته وروړل کیږي نو مالیه پرې نه اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه قیصر بنگالی وایي که په پاکستان کې سختدریزي زیاتیږي نو کیدای شي چې اروپایي اتحادیه د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړي. نوموړی وایي د پاکستان 25% برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي او که یاد حیثیت یې ختم کړل شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسیږي. قیصر بنگالی په 5 مئی مشال ډو ته وویل اوس به پاکستان ته په هیواد دننه سختدریزي ختمول وي. البته نوموړی وایي یورپی یونین ته د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختمول نه دي پکار ځکه چې له دې اثرات به په مزدورانو او غریبه طبقه پرېوځي. نو د په خبره باید چې یورپی یونین د ریاست چلوونکي مجبوره کړي چې د سختدریزۍ مخه ونیسي.
پاکستان حکومت
کوئی
د پاکستانی حکومت د رویه بدلیدو نخې په نظر نه راځي. که د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړل شو او کارخانه بند شوي او مزدور بې روزګار شو او له برامداتو چې کومې ډالرې ملک ته راځي د دې راتلل بند شول، نوګرانی به زیات شي او غریب به له نورو مسلو سره مخ شي. خو حکومت به بیا له نړیوال بینکونو او ادارو نوې قرضې واخلي.
بل خو د مې په 15 ما په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه کرموتی بیا مشالې ډوتول پاکستان ته خپل وګړي له بهر هیوادونو کومې پیسې ورلیږي نو هغه او د دې هیواد برآمدات په شریکا شاوخوا 15 ارب ډالر جوړوي. او د پاکستان درآمدات بیا له دې 15 ارب زیات یعنی 70 ارب ډالر ته رسیدلې دي. نو د په خبره که اروپایي اتحادیه پر پاکستانی برآمداتو د مالیې نه اخیستو پرېکړې بیرته اخلي نو دغه د 15 ارب ډالرو فرق به کېدای شي 25 ارب ډالرو ته ورسیږي او ردې به د پاکستان اقتصاد ته غټ تاوان وي.
بل د پاکستان روپۍ چې دا د ډالر په مقابله کې ډېر زیاته کمزور شي دا دوه بنیادونه دي. اوس په 157-158 روپۍ ډالر دی بیا دا 200 ته رسېدی شي او دغه ځای کې دا 15 بلین ډالر دا فرق چې دی 20-25 ته رسېدی شي. دا دوه بنیادی فرقونه که وشو د پاکستان معیشت به یو دم ځمکې لاړ شي.
د روپۍ ټولنې خپلې شمیرې ښایي چې په 2014 کال کې پاکستان ته د جی ایس پی پلس له درجې ورکولو وروسته د پاکستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګري 40% زیاته شوې. بل لور ته د 2019 شلم کلونو لپاره د پاکستان خپل اقتصادي سروې ښایي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د پاکستانی صادراتو لپاره تر ټولو لوی بازار دی. دغه سروې ښایي چې د جی ایس پی پلس پالیسۍ له مخې پاکستانی تولیدات له مالیې ورکولو پرته د اروپایي ټولنې 20 هیوادونو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو د اسرار العالم مومند رپورټ مو اوریدو. زو اسلام آباد ته یو بل رپورټ درورو. د پنجاب د بیلابیلو خارونو اوسیدونکي په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت مخې ته ناست دي او غوښتنه کوي چې دوی د افغانستان د لارې سعودي عرب ته تلل غواړي خو افغانستان سفارت ورته ویزې ورکولو نه د خنډ نه کار اخلي چې له وجې د دوی مشکلات زیات شوي دي. د دوی په وینا که افغانستان ورته ویزه ورنکړه نو د دوی د سعودي عرب ویزې به ختم شي چې له کبله به دوی ته ډیر تاوان ورسي او له بیروزګارۍ سره به مخ شي. بل پلو د افغانستان سفارت وای په دوی د ویزو بوج ډیر زیات دی او دوی تر د شپې ناوخته پورې کار کوي چې دا شان ټولو خلکو ته ویزې ورکړي. نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې.
اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې مخې ته د پنجاب د بیلابیلو خارونو په سلګونو خلک نن په 11 ورځ هم ناست دي او غوښتنه کوي چې دوی سفارتخانې ته د ترانزیت ویزې درخواستونه ورکړي خو د 100 ورځو تیرېدو باوجود هم ورته سفارت ویزې ورنکړي او نن او سبا ورته کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ناستو کسانو وویل دا وخت د پاکستان نه نیغ په نیغه د سعودي عرب جازونه بندې نو دوی د افغانستان د لارې سعودي عرب ته تلل غواړي او که د افغانستان سفارت ورته ویزه ورنکړه نو د دوی ویزې به ختم شي او په لکونو روپۍ تاوان به ورته ورسي او بیروزګار به هم شي. د پنجاب د بوریوالا ښار یو اوسیدونکي محمد آصف مشال ریډیو ته د خپلو مسلو په اړه وی. دی وایي سفارتخانې ته راغلی یو د سعودي عرب تلو دپاره موږ ته د افغانستان ویزه پکار ده ځکه چې د بل هیڅ یو ملک ویزې خلاصې نه دي نو مهرباني به وي او زموږ وزیر اعظم ته خواست دی چې زموږ د مسافرو لپاره هم څه سوچ وکړي ځکه چې اوس وی ډیر تنگول راغستی دي. په میاشتو پس کاغذونه راکړي او بیا وای 10 ورځې پس راشي او دا کاغذونه جمع کړي. دا شن یو بل د پاکستان د واکلاند کشمیر اوسیدونکي کومل شاه مشال ریډیو ته وی کدوی ته سر ویزه ورکړې شو نو دې بل ډیر تاوان نه بچي.
ویزه د لاګي پاسپورت نه پاکستان می سعودي کی فلائټس بند کړ دي نه
پلیز. دی وای زما ویزه لګیدلې کو پاسپورت راته نه دی ملو شوی د پاکستان نه د سعودي عرب جازونه بند کړي شوی نو ځکه موږ د افغانستان د لارې سعودي عرب ته ځو. اوس چې موږ افغانستان ته لاړ شو نو هلته به موږ 14 ورځې قرنطین کوي او بیا به سعودي عرب ته ځو او اوس د ویزې خرچه هم سیوا شوي. چرته چې به 13,000 د افغانستان په ویزې لګېدلې اوس هغه خرچه 50,000 ته رسېدلې او 1,400 ډالر هلته د قرنطین خرچه ده. نو که حکومت دا کار دلته په اسلام آباد کې کړی وي نو زموږ لپاره به ډېره اسانی وه. د دې ناستو خلکو وینا ده چې په 2 مئی په 3 نیټه د اسلام آباد پولیسو لاٹھی چارج عام کرے. خو د اسلام آباد پولیس وایي د خلکو د کرونا په دې درې مسپه کې د احتیاطي لارښوونو خیال نه و ساتلی، نو ځکه یې پر ضد کاروایی کړې. بل پلو مشال ریډیو سره خصوصي مرکه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د دې خلکو د مسلو په اړه ویلي.
په خو هغه مونږه مروزه به ورته ویزې ورکولې، نو بیا اوس وختو کې د استثنایي حالت دا ده چې بعضې پروازونه بند شوي دي، سعودي عرب ته څوک ځي له دې مسیره. نو غوښتل مې تاسو ته ووایم چې مونږ دلته پخوا یو مثال په ډول درته وایم، مونږ شپږ زره استیکره درلودل د ویزو لپاره، دا تقریبا د شپږ میاشتو لپاره کفایت. ولې اوس مونږ پرون حد اقل پرون یو نیم زره ویزې ټولو ته صادرې کړلې، نو مونږ هم روزه ویزه صادروو، او دې لپاره هم ولو چې د روژې ورځې دي مونږ همکاران مونږ ظرفیت دلته زیات کړي، د نورو بخشونو د سفارت نه هم او د شپې تقریبا یوولس بجو پورې د همکارانو په دې باندې کار کوو چې ټول ته ویزې صادر.
د له هغې وروسته چې د فروری په درېمه نیټه سعودي عرب د کرونا د مخنیوي په موخه د شل ملکونو په جازونو سعودي عرب ته په ورتګ بندیز لګولې چې پکې پاکستان هم شامل دی، او ویلي دي چې دا بندیز به د مئی په اولسمه نیټه ختموي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو سیمو کې لاکډاون یا ټولبند لګولې او بازارونه یې تړلي یا د مخصوص وخت لپاره یې خلاص ساتلي دي. په یعنی حال کې د خیبر پختونخوا په بنو کې هم مازیګر شپږ بجې بازارونه وتړل شي. دا چې د ټولبند په اړه هلته ځایي دوکانداران او ورځني کاریګر څه غبرګون لري، عمر وزیر له ځینو دوکاندارانو او ریړو والاو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د بازار د شور د مازیګر تر شپږو بجو پورې وي. د کورونا د مخنیوي په غرض بنو بازار مازیګر شپږ بجې مکمل بند کړل شي. شاریاس چې بنو بازار کې پرېړۍ کې فروټ میوه خرڅوي وایي چې وړاندې به د شپې تر نه وخته ولاړ وو، سودا به یې وشوه. اوس چې مازیګر شپږ بجې شي نو پمنډو وی د پولیسو لخوا غلاولې شي، د کور خرچې نشي پوره کولې.
ریس خوش پېش بجاو دي اېسې به دا لري به بل بچې ته چې کلی غټل ډېر ګرون شي، اېسې به پولیس ول راشي به وبا دا ورځ جوړا کی باز به واری سره یې زون رسای نو څه ویلا سه بجې را سه خدا دې درې دلی اېس په اېس خو بالکل بازار باندې به ته غوي چې کی ما سودا اوسلا اوسلا کنو اوسلا باسه یو خرچان پیرا کې یار سړای په ویر کاندیر کای چې خدا پاکه سو کی.
تواب خان په بنو بازار کې په هر روجا کې شربت خرڅوي، خو وایي دا دویم کال دی چې د کورونا له وجې کار اغېزمن شوی دی.
میرا خصوصتان او دلی به پلیس ولو شی لاک داون دا چه بجه نباد بیا بان شی کاشر باد رو پتش رو پتش بیا باتی آوه دست دنیرا مزیران دی غریبون ده سیوا پی با سپخوری او بوسو بینیم بال بایتی او دا کرونا دی واجه دا این دار شاید بیا شوید ملک شوید مخصدان ها لاس بجه راسا دیپتی کاولا ایست مشمش بجه راسا دیپتی اوکی.
در روژه پا خیری ورزو که بازارونو که گنا گونا سواشی، د شپې مهال خلک د اختر شاپینګ کوي. نعمت الله د بنو په سپلای بازار کې د سپلو یا پیزارو لوی دکان لري، وایي چې په روژه کې د دوی سودا د ماښام نه پس وي ځکه چې د ورځې خلک ناراضي. خو د کرونا په وجه لاکډاون دی، مازدیګر بازار ورباندې بند کړي، کاروبار یې د نیمایي زیات اغېزمن شوی. که حکومت ورته تش اخري درې ورځې اجازه هم ورکړي چې د شپې مهال سودا وکړي.
سیل چې کیم نادې 6 بجې نه د مزدګر جامع نه بعد سیل سٹارټ کړي، هر چره راوي سګ په کړي شه پروتوي تر جاموتی نه بعد شپې سګو دی. ریس په میر باندې تقریبا نیم پنیما اسارې بالکل چولا دا خرچې پانه زیاته دي دواګي نه دي کاروبار په هغه پنیمګي انده پته شو آرڈر شو لگ ڈاؤن نا میر پچھے بجے شٹر ٹیٹے چھ بجے تو بازار تا رغلا ہوئے مکمل بازار بند ہوئے بیماری تو ضرورت یادہ کا سنار می پشرو سی به ډیر شاید امیش دوی یا دری اوره دی دغه دری اوره دی جنګ سالره لکه امیش ټول کول دغه اوره ته سترګه غړوی
په بانو کې د کپړو حملوي کاروبار کیږي د اختر لپاره زنانه او نرینه په شاو کرنګارنګ کپڑے اخلي گردانالی جیل مارکیټ چوک بازار چای بازار کاسابان او داسې نور مارکیټونه دي چرتا چې د روژې په آخري ورځو کې زنانه او نرینه په زیات شمیر کې شاپینګ یا د اختر تیاری لاره وزي حمید الرحمن چې د کپړو دوکان لري وایي چې دویم کال دی چې د کورونا په وجه کاروبار اغیزمن شوی لاکډاون دی سودا نشی کولے
دا دوام کول لای چې میټ بندې دا ریډ سیزن سے لاک ڈاؤن غاشي لاک ڈاؤن د میش په کاروبار ډیر سره چولای دی د 6 بجے بازار باندې کنا ریز خو ریژاوی چونکه خال ګرځي نا میش کاروبار بندې ډیر غټ زیات اثر پر وتاي دی د میش کو دغه یو سیزن ته ایلاوی دی سیزن ته احتیاط په چار دی او کمیشته حکومت صدا سے یو پرمیشن روکی چې می را خپل سو پیس مطابق دیش پہ کاروبار تا اجازت ملاوشی چونکہ دغت وی درې ورځې دی خری ورځې شه تقریبا نیمه سیزن په اوروج باندې وی کنه
کلامو چې په دیاړه د ځلې تنظیمي سره هم تماس ونی وو نو د ډیپټی کمشنر دفتر وایا نور اسلام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تنظیمي مجبور ده چې لاکډاون وکړي د کورونا مخنیوي لپاره سخت اقدامات وکړي او هم دغه اقداماتو په نتیجه کې بنو کې د کورونا کې سونه تر ټولو نور سیمو کم دي انتظامیه د دکاندارانو د کاروبار په غرض د ضرور کړي چې د ورځې اجازه یې ورکړي مازیګر شپږ بجې پس لاکډاون دی او د مئی اتمې نیټې نه تر شپږسمې پورې به سخت لاکډاون وي چې د کورونا وایرس خور نشي د یادونې ده چې د کورونا د مخنیوي په غرض ټول پاکستان کې حکومت لاکډاون او نور ضروری ګامونه پورته کړي چې دغه شان اقدامات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم تر دې زیاتو چت کړل شوي دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري د خوست د یو شمیر سیمو غنم ترکاری او نور فصلونه غلی او توپان سخت ځپلی دي. دوی له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. د خوست چارواکي وایي چې غلی ځپلو سیمو د سروې او د زیانونو د دقیقو معلوماتو ته د راټولولو په خاطر یې ګروپونه استولي چې وروسته به دوی لپاره د مرکز څخه د مرستو غوښتنه وشي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واوري.
د خوست د مرکز شمال ګربزو تڼیو همدارنګ د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو د غنمو فصلونه د میوه ونې او ترکاری سخت ګلې زپلی او بزګرانو ته مالی زیانونه اړولې دي. د یاد سیمو کروندګر له افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو غواړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د پنځمې په ورځ د تڼیو ولسوالۍ د سګي سیمې اوسیدونکو احسان الله مشال روډ ته وویل
هغه فصلونه چې مونږ کارلی وو خورې مو پکړې وې سره مو ور کړې وو پڼه کړې مو تقریبا په نیمه ګڼه کې ټولې هغه د ګلې په واسطه ټولې ختم شوې او ځینې داسې کورنۍ دلته شتون لري چې د ټول کار لاغه سمرا یو هغه حاصل او سترګې هم د فصلونو ته وي. خو بدبختانه باید وایو چې هغه د دوی سترګې له دې فصلونو ته چې وي هغه واوښتې.
د ګربزو صحرا اوسیدونکو تاج وایي د دوی ترکاری بانجان مرچک او غنم گلی سخت و زپل او خلک توانی کړل. نوموړي حمله حکومت وغوښتل چې د دې طبيعي آفت له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
ګلای سخ و زپل سبزای او بانجان همراشن غنم سخ میګنا اول میګ سخ اته ونا سره مخمخي میګي حکومت نه خیره کې چې می سره مرسته وکړي میګ سخ و زپل.
د مرکز اړوند مردخیلو کلی اوسیدونکو ګل صاحب خانم وایي د دوی په سیمه توپانی ګلی راغله او د دوی د غنمو ترکاریو بینډیو او شفتلو ټول فصلونه بیخي لمنځه وړل.
سخت ګلی راغله دا ست پنی غلای وا ایمون غنه می داست بکړی دی وا د نا ک پوت نه دو خرید د کی وی لور دی
بل لوري ته د خوش چارواکی دی یاد سیمو د کروندګرو د غختنو په جواب کې وایي چې د غلې او توپان لقبله د ټول زپل شوی سیمو د دقیق سروې لپاره ګروپونه ګمارل شوی او سروې پیل کړی ده. د خوست دیوالی وایم طالب منګل ول د سروې ورسته بعد مرستو دراجل به ول په خاطر مرکز ته گزارش وړاندې شي.
په مرکز ګربز او تنوی او اسماعیل خیل او د غدری ولسوالیو کې زموږ د سروې ټیمونه بوختي ترسو د وختي زیان په اړه دقیق معلومات راټول کړي او دغه پر بنیاد باندې موږ د دوی معلومات له مرکز سره شریکو او وکول شو چې د مرکز څخه مرسته راجلب کو او د دې بزګرانو سره مرسته وشي. دا زیان د نور کلونو پرتلا د ګلیل عمل زیات
یاد دیوی سره لدی چې خوځ د هر ډول فصلونو میوه او ترکاریو د کرلو لپاره مناسبه آب و هوا لري، خو په دې ولایت کې موسمي ګلۍ هغه څه ده چې ډیر کله د فصلونو په خیدو ته په نږدې وخت کې وریږي او د یو شمېر سیمو فصلونو ته سخت زیان رسوي. په اوس وخت کې خوځ کې د غنمو او نورو ترکاریو فصلونه په خیدو ته نږدې دي او ممکن یو شمېر سیمو کې تر کوچني اختر وروسته د غنمو لوونه ګډ شي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.